السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورې دفاع وزارت له هغو ټولو کسانو ملاتړ ښودلی چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګیږي
نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان واره به گونه لازم حمایت خواهد کرد از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات
کارپوهان بیا زین اندیخنی هم لری
شما نن جگر رو که سبا بیا حکومت تولار نن شما تا بزام رکه ما تا باغم رکه زه پاس قهرمان و ما خوب گته در خبر نو بیا که دی وطن که یا بل بر جنجال ما بین ترازی دی حال بیا شکر رو بار.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. د عمران خان دغو څرګندونو ته د افغانستان یو چارواکي وحید عمر داسې غبرګون وښود.
د مانګ د ګاونډي هیوادونو خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، دا په سنګر کې واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده.
خوستیان د هوایي ډګر د فعالیتونو پیل ته ډیر خوشاله دي.
درش یو درش کولای مو په اماراتو کې وشو و داسې خوشاله ورځ چې په مو نن رغولیدو مو په عمر کې اندو احساس کړی لکه سره دې خوست کولای.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د دلتا بڼې په وړاندې خورا موثر دی. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو.
د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي. طالبانو د میدان وردک جغتو ولسوالۍ نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي. د دفاع وزارت ویان جان کربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلېدو دی. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده. جان کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیشي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووسي. د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایر د خبرنن نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالي تېره شپه لاندې کړې ده.
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو د هغې لارې نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبوره کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې د ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شوله.
د قمندان په وینا په دې ولسوالۍ کې 30 پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي. په جنوب کې د 205 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوری ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلې دي. د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
خو د جنگ مخکې وو خو اوس د نظامي شورا د فیصلې مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرینکو ته انتقال شو.
د دې پوځي کمپ تر خوشې کېدو وروسته طالبانو د چوری ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ جون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر نهیلي کوي. کیم یو جونګ چې په ګوند کې جک پورې غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شاخل سولیوان د دوشنبې پروسی لشکره کړی و چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووي، خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. تکل شوې ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوې میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ یاد شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنیږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټ خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکیچن ګواښ راکم شي. له دې مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف هم د جون په شلمه نیټه واشنگتن ته ستون شوی. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په وروستیو انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو یوې ډلې ته پرونو وویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخه انتخابات د یک شنبه په ورځ ترسره شول څو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې په روس اشکال وشوه او شپږونه یې دوام وکړ، ځینې سیمې ازري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رایې خپلې کړې دي. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رایې خپلې کړې دي. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یوه لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بله کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 12 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 12 پیل شوې دي او د جولای تر 12 دوام کوي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې اولولې رازو. لومړی مطلب ته، د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي له ټولو هغو کسانو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو په وړاندې جنګیږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قمندانانو په مشرۍ ولسی پاتسونونه رامنځته شي او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړي. دا وروسته له هغه چې په ګڼو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی او ولسوالۍ د افغان پوجانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. زموږ همکاري په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا شی بیرته سره شریکوي. مهرباني.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونو تکل دفاع وزارت په تیرو 4 ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو خبره کوي. اخوا سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د کندوز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او یوازې د دغه ولایت مرکز د دولت په ولکه کې دی. ملي دفاع وزارت تازه دی وی خبرپاڼې خبرولو سره لیکلي چې د دغه ولایت الیابات ولسوالۍ بیرته امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي ده. بلخوا ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې افغانستان او د تاجکستان ترمنځ مرز شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي ده، خو په دې اړه دولت تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د میدان وردګو امنیه قمندان مصطفی مایار ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ بیګاش په هم د طالبانو په لاس سقوط شوی ده. اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالۍ سقوط او بیرته نیول د ورځو نه بلکې د ساعتونو خبره شوی ده. د جګړو د شدت یو شمېر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمېر د پخوانیو جهادي قمندانانو لخوا رهبري کیږي. په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت خاني والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړي عطا محمد نور تیر ورځ د خلکو غوښتنه کړې وه چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي. نوموړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره ورته چاري لاس پوری کړی. ښاغلی ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل بلخ ولایت له سقوط سره مخ و. آن د ښار 4 متره کې هم طالبان رسیدلی و او ما پرون له کابل حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه همغږي کړم تر څو خلک له خپل هیواده د امنیتي ځواکونو تر څنګ دفاع وکولای شي. ښاغلی ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي هم دی په ټولو نفوذي خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د دفاع او د جګړو د کمول لپاره د لاس پکار شي. په بغلان ولایت کې بیا د ولسی پاتون کوونکو یو قمندان جلال الدین باجگاهی ازادي راډیو ته وویل چې که خلک وغواړي او بسیتي هیڅ څوک پر هیواد یرغل نشي ورولای. همدارنګه د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړي. بلخوا د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره د په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگیږي.
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
در وای په ټول کې هغه کسان چې خپل امنیتی او دفاعي ځواکونه تر څنګ دریږي او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي، ملي دفاع وزارت او امنیتی او دفاعي سکتور د دوی ته د زمینی برابرولو مهمات او وسلو د ورکړې تر څنګ هر اړخیز ملاتړ کوي.
ضرورتي که به خاطر مبارزه نیاز است.
دفاع داس محل د خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، خو طالبان بیا وایي چې ډېر زر به دا ډول پاڅونونه مهار کړي. د دغې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ساتونکي نه دي بلکې سیمه ییز دولتي وسله وال دي چې د دوی پر ضد ولاړ دي. ستانګزای صاحب بیا د ونې وار ده چې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د نړیوال افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره طرفدار دي او تاسو د بهیر د سپتمبر
مننه کوم. و موردل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لاغیر لی په کندوز کې وزخانه ده بلل شوی، یوازې له ښار پرته نور د مرکز نه پرته نورې ټولې ولسوالۍ د راپورونو په اساس چې سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي دي، ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. خو دفاع وزارت بیا تازه ویلي چې د علي اباد ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده، خو په بلخ هم څو ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنز لاس پلاس شوی دی. لامدی سر جوخت سیمه ایزو پاتونوالو ویلی د طالبانو پر ضد جنگی یا و دولت هم ژمنه کړي چې وسله به ورکوي. په همدغې موضوع مو له پوځي کارپو او پخواني جنرال عتیق الله مرخیل سره خبرې کړي دي. هغه په دې نظر دی چې دغه وسلوال باید د دولت تر قماندې لاندې وي. لاغه نه به زیات واورو.
ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنګ هم دوامداره وي، خو په هر صورت اول به دا ورته ووایو چې دا بسیج چې خلکو راځي دا د دې یو مجبوریت کړل. وخت چې مجبوریت مابین کې راسي نو خلک طبعا جګړه کوي، نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعا دلته هم دغه سته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد په دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت په څنګ کې ورته درېږي او دوی شعوري جګړه کوي، شعوري جګړه کوي. دا یو قوت ده، اما په څنګ دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک. یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي، دا د اردو تر قمندې لاندې دي که هر یو به د خپله قمانده ورکړي؟
یعنی د واحد قمندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
په جګړه کې خو ډېره اساسي خبره امرو قمانده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امرو قمانده له یوه لاسه کېږي، د قمندان لخوا کېږي، او وظایف ورکول په مختلفو شکلو په خپل لار باندې روانې بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، د اردو د امنیتي دفاعي قوتونو هم په بیرون کې مشکلات پیدا کېږي. اول مسله دا ده که چېرته دولت افغانستان غواړي چې دغه مسله سرته ورسېږي، نو دوی دې ټول د یوې واحدې قمندې ته تلغه لاندې راولي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې مسایل دي قومي دي. په شمال کې ډېر قومونه دي چې اکثرا دلته پښتانه اوس اکثرا پښتانه اوسېږي ډېر زیات، او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغه خلکو باندې کنټرول مستم نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم په همدې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنی په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنی په اول کې چې له هر څه مخکې
ده وزارت دفاع سر قمندانی علا دیده خلق و قمندانان و سر پران و سر دعوت تفاهم دست وقع که دوی دی اردو پلیکو کراستی نه دی دوی تر قمنده لنده. دوی با اخپل تاثیرات ولری شکه نسته، اما دوی با امر قمنده که پا جگلی که دی دوی اشتراک داری مشران و ضرور نده. دقیقه اشخاص و افراد که دوی سر جمکهی منسجم کوي دا د اردو تر قمندې لاندې راولي. اردو د دوی داسې اکمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، داسې معیشت د دوی برابر کړه لکه خپل اردو ته یې څه کوي، او دوی د اردو د قمندانه باید مطلق اطاعت ولري. دا ضرور ده چې دا متفاهم شي، دوی شورای جوړه کړه د دولت سره وغږېږي، دولت منظم دغه کار منظم جوړ کړه او باید لگنه بیا دوی تا وظایف تقسیم که استقامتونه ورکا که کم و کم استقامتو که با دوی دی دوی اردو کسان که جگره کهی
دوگو کسانو چه اوس خلق وصله رخلی او جنگ کهی یعنی جهادی رهبران دوی دیر وقت په نظام بنده نیوکی کردی دی چه گواه که ضعیف دی مدیران امنیتی ارگانونو او سام جگره نشی اداره کولی یا مدیریت ضعیف ده فکر کهوی اوس چه دوی تا چانس ورغله ده واقعا بم دوی اتوانی یا قصه چه دوی ویلی دی اغا ثابته کی
خبر اصلی داده چه دوی اوس اغا فکرونه چه دوی دلو ده اغا باید لسره او باد اوس دانه چه چه دوی اوس دولت تاوی چه ما تا دونه فیسی را که دونه سلا را که دونه دغه را که چیزی خپل خلق تورکون دولت دونه اقتصادم داری خریجم دونه کمکونه دویم خبر داده چه په اداره که مداخله قطعا ونه کن او دریم خبر دوی چه تجربه دیه او جنگو لری اغا جنگونه سردی جنگونه وزید فرق لری وسایتم پر بخص لی طالبان سرم نوی وسیسته او پا او که خارجان هم سته چه جگره کهی دې خاطر باندې کله چې دی جوړی چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخليږي د تبلیغات لاندې رانستي هیڅ د تبلیغ د روان دغه رانستي فقط یو هدف جګړه پیروزي که په دې مفکوره باندې بیا نو دای کامیابی کې او په دې چې ما نن جګړه وکړ سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به ځان راکړې ما ته به غم راکړې زه خو پاکه قهرمان وم ما خو وګټل دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بله جنجال مابین ته راځي دې حال به بیا شکر وو
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیلو چې د خلکو د پاتون په ارتباط له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولی پر ټول افغانستان بریالی شي. عمران خان په یوه لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خپره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې خو له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندویه بللي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر غوږ تېره کړې چې نشي کولی پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یوه لیکنه کې چې نن سه‌شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي، خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو له دې هیواد د بهرنیو عسکرو وتل بعد د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي، په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی، خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونو پورته کېدو ته په تمه دی. د جمهوری ریاست د اطلاعاتو او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
دا څه اوس رئیس جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي، دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي، خو په عملي لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موج ته اوس هم په شروع ده. واضح ووایو په دې کې د مانګ د ګاونډي هیوادونو خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، دا په سنګر کې واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامي فضا کې دا نقش ډیر واضح ده.
له دې وړاندې هم جمهور رئیس غني له پاکستان او طالبانو غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي، خو پاکستان او طالبان یې ردوي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستې، خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخونکې وي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوهې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، اکرم خپلواک او بابر فرهمند پکې شامل وو، تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوهې ته ولاړ شي، خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی. تمره دا دواړه مشران د جون په 15مه سپینه ماړی کې له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري. خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوی د سفر موخه د سولحا او خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوی ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوحه کې دي، خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې. خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوی وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي، راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دي، وراغاړي وا نوسې جانانا لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ګران هوادوالو فخور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکړي.
ازادي رادیو ته وګستو سپور شو خوسته لکه څنګه چې په خبرونو راپورونو کې واوریدل، هلته پرون لمړنۍ پرواز شو له امارات یو پرواز لاړو د خوست په وای دګر کې کیناسته، ورسره ځینې خوستيان چې له امارات راغلي وغه خپل خار کې د لمړي ځل لپاره خته شول. دوی خوشاله دي چې لکلونو وروسته وتوانېدل په خوست کې د دغه الوتنې نه استفاده وکړي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د دوشنبه په ورځ د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز ترسره شو. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته بل دوبۍ څخه د ولایت پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سلاکار احمد الله فیضی آزادای رادیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړنی نړیوال پرواز کې نوی تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
لومړنی بین المللي پرواز خوست هوایي ډګر ته ورسېدو، نوی کسه مسافر راوستو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خوست هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایل وسایط وینئ، پرسونل هم وینئ، هم دا ټول تکمیل شوي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکی نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
چاله زیدا چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو، ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته په سفر شپې تیرې کې خو بیر ورسره په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې خوست میدان افتتاح شو ډیر خوشاله یو، تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطه چې خپل کور کې کته کېږو ډیر خوشاله ده. دې څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو ډیر ښکاله مسافری کړي، خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅ کله هم نه ده احساس کړي.
اوس به هم ورشو. پاکستان د عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مشر و، خو تر دې چوکۍ پورې د رسېدو تر شا د هغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې میشتو پښتنو کې ډېر زیات شهرت درلود. د هغه پر مړینه په دواړو هیوادونو کې مشرانو، سیاستوالو او فعالانو خفګان ښودلی دی. عثمان کاکړ به سبا خاورو ته سپارل کیږي. عبدالحی کاکړ د ازادي اروپا مشال رادیو خبریال په د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړې چې راپوري د ویرجنو په غاک پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د حقوق خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال کولی چې کله دای د نور علاج لپاره په ایمبولنس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19 کراچی ته یوړل شو. په دې ورجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپل شو روغ رمټ راولي. خو دوی ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نه شو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل 60 کلن عمر څخه پاسه 40 کلونه یې له کوره د باندې تیر کړي وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګېدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان یې په چغو چغو وژړل او ویې ویل چې لالا ته خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال ډېډو سره د مرکې پر مهال بیانولی نو خپل هم جړغونی سو او تر 2 ثانیو پورې د خبرو جوګه نه وو. رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهاولپور ښار کې لیدلی وو. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسیدونکو عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهاولپور ته تللی وو او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خود عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه ځخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو بې خوبیو بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز وو چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی وو. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکو مبارزې باندې زیات باور کولی. همدا وجوه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزی مشر وټاکل شو. د د فعالیتونو او صلاحیتونو ته پکتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرال سیکرټري وټاکل شو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر شو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہاري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه وو؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د له نږدې سیاسي ملګر وکړه او د ټولو یو جواب چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ په وړ کولو صلاحیت د هغه ځنګړنه وه. د پښتونخوا ملي اوم پارټي د صوبایي کمیټي غړي مناف توتانی له 1908 کال راځي عثمان کاکړ پېژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګرانو چې کمی ناسي تبه ورغلی نو ناس کسان به په احترام کې ورته ولاړ سول.
تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې دا ضلع دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې او بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې پر افغان سیاست باندې. د زری برابر بدلون هم د پسټینډ کې نه راغلی ډیر مستقیم پاتې شوی ډیر بولډ د هر خبرې ارزای کړي ده کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار شوی نه دي چې د خپل خبره ونه کی.
همدا خبره رضا محمد رضا هم کوي او وایي چې په عثمان کاکړ کې د تنظیم سازۍ صلاحیت بیخي زیاتو.
ورزه تر ګردو لوی خو بي دا اوس دای دای د تنظیم سازی کې د ته یو 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 بلا صلاحیت اسي دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې په کانفرنسونو منظم کولو کې لوی لوی کانګرسو کې دای د هغه په نظم ضبط کې په ډیسپلن کې او د هغه ته کم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی و. دا ټول شان د یوې یوې مبارزې د پارټي د هرې ورځې دا بدر ریکارډ ساتلی و. پارټي دا مبارزه کړې ده د پارټي سره دا مشکلات شوي دي دا زموږ دوست قوتونه دي دا زموږ دشمن قوتونه دي ځکه دا صلاحیت ډېر د بلیا صلاحیت پکې موجود و.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف د تانه وای چې لاغه سره د خلکو د مینې یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی وو. خو د پوینا هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. د پوینا هلته چې کومې ویناګانې وکړې او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی پارلیمانی لیڈر
مہربانی جناب چیئرمین صاحب اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمن بدی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د اطلاعات سیکرټر حافظ حمدالله له عثمان کاکر سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر یو ویشتمه نیټه مشال ډی ټول چې عثمان کاکر په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی دا و چې یو خو آئین او قانون جمهور او جمهوریت پارلیمنت د تقریر په بنیادی ژباړه وه.
د عثمان کاکړ د ژوند په اړه مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد شبر اورو.
د میدان وردګ ولایت جغتول وسلی طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د اول وسلی تیر شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په غاخان روغتون کې بستر و او پرونی سا ورکړ. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماتیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړ. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم نهیلې کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال د روزنې او لوبسارنې دوه ټولګي پرانستل شول. دغه ټولګي غوره ګډونوال به د آسیا سي درجه ټولګي ته لاره پیدا کړي. دغه شان په کونړ کې په لومړي ځل د لوبسارانو د روزونکو ټولګي هم پیل شوی. د فوټبال فدراسیون د لوبسارانو کمیټې مسول حامد میوند چې په لومړي ځل یې کونړ ته سفر کړی وایي چې دغه ټولګي کې سلرویش لوبسارانو ګډون کړی چې د 5 ورځو په موده کې به د لوبسارنې نوي قوانین ورزده شي. د دغه ټولګي ګډونوال لمندې چې د ټولګي تر پای ته رسولو وروسته به د هیواد په لوبغالو کې د لوبسارنې چانس ورکړل شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټان فرشاد نور د یو کلن تړون پر بنسټ د بحرین له آل هاله ټیم سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ویل چې فرشاد نور به له دغه ټیم سره د بحرین د غوره لیګونو په سیالیو کې برخه واخلي. نوموړی د افغانستان او هند ټیمونو ترمنځ وروستی برخلیک ټاکونکې لوبه کې ټپي شوی و. افغانستان دغه لوبه له هند سره مساوي کړه او د آسیا جام لوبو بل پړاو ته لاره وموندله. او د پاکستان د سوپر لیگ د لوبو په دوام تیر شپه کراچی کینګز او پیښور زلمی لوبډلې سره مخ شوې. پچا پیښور زلمی وکټله او لومړی کراچی کینګز ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. کراچی کینګز په ټاکلو شلو اورونو کې د وولوب غاړو په سوزیدو 115 منډې وکړې.